جشوی السلام علیکم هیله ده چې د روژې مبارکې 22مه ورځ به مو په خیر تیریږي. قدر منوریدونکو زه احمد تکلم ستاسو پام د ازادۍ رادیو د دې خبرونې اوریدو ته رابولم چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او له افغان ځواکونو سره د همکاریو د تازه کولو په برخه کې د ورسا کنفرانس خورا مهم دی، او د جمهوری د افغانستان جمهوری ریاست د ملي وحدت پر حکومت د جنرال دوستم وروستیو انتقادونو ته ځواب ویلی. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم واورئ. خو په سر کې خبرونه، په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د برتانیا د مالی وزیر وایي د ټول پښتنې پر بنسټ له اروپایي ټولنې د وتلو له پریکړې وروسته برتانیا له هر راز شرایطو سره مخامخ کېدو ته چمتو ده. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل ګوند متحد روسیې کانګرس ته وینا وکړي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت جدي هڅې پیل کړي سو د سوریې جګړې ته د افغانانو د تلو مخنیوي وکړي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال پر حکومت انتقاد کوي چې په واک کې د تا لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ننګرهار له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکي هڅې پیل شوې دي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سوریې د رژیم مخالفینو له دوی څخه غوښتي چې هغه هیواد ته د افغان جنگیالیو تګ بند کړي. مستغنی وویل یو شمېر حکومتونه او سازمانونه افغان کډوال هڅوي چې غیر قانوني فعالیتونه وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په جریان کې د چخواشینۍ سره یو شمېر افغان کډوال په کوربه هیواد کې په بېلابېلو ډولونو د غیر دولتي سازمانونو او کلا د حکومتونو لوري دا ډول حرکتونو ته هڅول کېږي.
له دې وړاندې بیا د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان ویلي ایران له خپلې خاورې افغان کډوال د امتیاز په بدل کې د سوریې جګړې ته استوي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال پر حکومت انتقاد کوي چې په واک کې د تا لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې نور د حالت ورته د زغم وړ نه دی. نوموړي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې حکومت د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ ویشل شوی.
اونجا تقسیم است. رول جنرال دوستم همه میپومه خو. کجا شد؟ خو فیصدی ما کجاست؟
خود افغانستان جمهوری ریاست د جنرال دوستم د دغه سرګندونو په اړه وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خغلې دوستم په ټولو پریکړو کې سهیم دی. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د انتخاباتي نظام اصلاح یو ستونزه ده، خو هیڅ ډول تخته ترې امکان نه لري. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې سره له دې چې باید له دې وړاندې اصلاحات راغلي وای، خو ټینګار یې وکړ چې راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي تر څنګ د انتخاباتي نظام اصلاح ته هم هڅې روانې دي.
موږ د انتخاباتي اصلاحاتو عملي کېدو لپاره د قانوني لارو د پیدا کولو په لټه کې یو او په دې اړه خبرې کوو.
خغلی عبدالله هیله څرګنده کړه چې انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره کیږي. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ننګرهار له قومي مخورو، سیاسي او پوځي مشرانو سره د کوټ ولسوالۍ د وضعیت په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې خغلی اتمر د والي د څرګندونو له اورېدو وروسته د دغه ولایت مسؤلینو ته هدایت ورکړی چې په ټول قوت سره د داعش ډلې په وړاندې ودرېږي. حال کې د چلتي رسو ورځو راهیسې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش ډلې ترمنځ سخته نښته روانه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زای څخه اورئ.
<تص->
د بریتانیا مالیه وزیر جورج اوسبورن وایي په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیه د وتلو تر پریکړې وروسته له هر ډول شرایطو سره مخامخ کېدو ته تیار دي. اوسبورن نن څرګنده کړه چې د جون په 24مه د ټول پښتنې تر پایلو تر اعلان وروسته د انګلستان بانک له مشر سره غږېدلی دی.
Our economy is about as strong as it could be.
دوی زموش اقتصاد هغوم راشده چی لهغو طول استون زو سره چی زموش هواد نن رزو سره مخامخ دی مخامخ که دلیسی ده پنشن بیت را گری و رسته ده بریتانی اقتصاد باید لهغو نوی شرایطو سره مطابقت پیدا کلی چی مشپکیو. د بریتانیا مالی وزیر زیاته کړ چې په خپل هیواد کې د سترو مالی شرکتونو له خوندانو او له خپل اروپایي شریکانو د اروپا د مرکزی بانک له مشرتابه د پیسو د نړیوال صندوق له ریاست او د امریکا د خزانې له وزیر سره په تماس کې دي. جورج اوسبورن څرګنده کړ چې د هر ممکن تغییر لپاره تیاری لري. په همدې حال کې د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن وایي چې له اروپایي اتحادیې په وتلو کې بیړه نشته او د خپل هیواد د مالیې د وزیر هڅې یې ستایلې دي. بوریس جانسن نن په لندن کې خبریالانو ته وویل چې له اروپایي اتحادیه د وتلو د پلان برکسیت ملاتړ کوونکی دی او د مالیې وزیر لخوا د بیړنۍ سپما د بودیجې د طرحې ستاینه یې هم کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د خپل ګوند متحد روسیا کانګرس ته وینا کوي. په دې غونډه کې به چې نن په مسکو کې کېږي د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف هم وي. د ولسمشر پوتین د فرمان پر اساس به د سپتمبر په 14مه په روسیا کې پارلماني ټاکنې وشي. کرملین ویلي په نننۍ غونډه کې به د متحد روسیا ګوند 15 کلن پلان تصویب شي او د روسیې د پارلمان د استازو مجلس لپاره به د کاندیدانو لیست هم وړاندې شي. د اسپانیا د خلکو محافظه‌کار ګوند په پرونیو پارلماني ټاکنو کې زیاتې رایې خپلې کړې خو اکثریت یې نه دی ګټلی. د وهم مقام سوسیالیست ګوند ګټلی دی. چپ اړخي ائتلافي ګوند یونیدوس پودیموس درېیم ځای نیولی دی. د هسپانیا سرپرست رازم ماریانو رخوی بیګا په ټاکنو کې د خپل محافظه‌کار ګوند د بری ادعا وکړه. ویل
reclamamos el derecho
de wai mushta hukumat kawlo de haqida kaw za ka mushta kani gatali di albat az mush hadaf da de che tol bolasta gata warasaw hukuta che mushta irai ra kadi ya in di ra kadi mushta tolo pa khidmat kiyo د انتخاباتو د رسمي پایلو پراساس د خلکو محافظه‌کار ګوند د پارلمان له 350 چوکیو 110 او سوسیالیست ګوند 50 چوکۍ ګټلې دي. داسې اټکل کېږي چې یونیدوس پودیموس یو اویا چوکۍ ګټلې. او د نړۍ پیژندل شوي فوټبالیست لیونل میسی نن د ارجنټاین له ملي لوبډلې د وتلو اعلان وکړ. میسی وویل چې د ارجنټاین په ملي لوبډله کې د ده وخت پای ته رسېدلی او هېڅکله به بیا په دې ټیم کې لوبه ونه کړي. دوای ما سخت مبارزه وکړه خو نه سودا څلرمه فاینل مسابقه ده چې ما بایللې ده. ما تر نورو زیاته هیله درلوده چې ملي ټیم یې وګټي خو واضح ده چې زما د وس خبره نه ده. د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې د امریکا کپ کوپا امریکا په سوسیالیو کې مسابقه څلور د دوو په مقابل کې په پینالټي ګولونو چیلي ته ور وبایلله. ارجنټاین له 1903 میلادي کال راهیسې د فوټبال کوم ستر ټورنمنټ نه دی ګټلی. میسي څرګنده کړه چې د ارجنټاین په ملي لوبډله کې د ده وخت پای ته ورسېد.
زموږ غږله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ورسا کنفرانس د افغانستان لپاره یو خورا ښه فرصت دی ځکه په دې غونډه کې به مرستندوی هیوادونه له افغانستان سره خپلې ژمنې بیا تازه کړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي دي. وروسته له دې چې جنرال عبدالرشید دوستم د ملي وحدت په حکومت کې د خپلې ونډې له کمښت څخه شکایت وکړ. جمهوري ریاست وایي چې حکومت له هیچ چا سره د مور مایری سلوک نه کوي. او په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارې په لړ کې دا ځل وار جنوبي کوریا ته رسېدلی.
دغه مجموعه چې د افغانستان یوازینۍ مجموعه وه د څو لسیزو په اوږدو کې او د باختر ګنجینې په نوم یادېدله، دغه 221 قلم آثار به نندارې ته ایښول کېږي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زمون غاک له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت او له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاریو د تازه کولو په برخه کې د وارسا کنفرانس خورا مهم بولي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته وویل د وارسا کنفرانس ځکه یو ښه فرصت دی چې مرستندوی هیوادونه او افغان حکومت به د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې بیا تازه کړي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واورئ.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي وړاندوینې ښیي چې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه د سولې او امن او د افغان امنیتي ځواکونه د ملاتړ په برخه کې خپلې مرستې جاري ساتي. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل تر راتلونکو څو ورځو پورې دغه غونډه جوړېدونکې ده چې د افغانستان په استازولۍ به ولسمشر غني او دای پکې برخه واخلي.
دا د سولې او امن او افغان امنیتي ځواکونو څخه د نړیوال ټولنې د همکاریو د ژمنو د دوام په برخه کې یوه مهمه غونډه ده او یو فرصت دی د دوه اړخیزو ژمنو د افغان حکومت او هیوادونو لخوا چې زموږ په څنګ کې ول او د افغانستان د خلکو هدفونو ته د رسیدو د یوه امن او د تروریزم او مخدره موادو څخه د پاک او د دیموکراسۍ په اصولو برابر افغانستان یې غوښت.
ښاغلی عبدالله د افغانستان لپاره د وارسا غونډه مهمه ګڼي، وایي چې نړیواله ټولنه او افغانستان دواړه به په دغه غونډه کې متقابل ژمنې تازه کړي. ښاغلی عبدالله وایي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل کړی دی، خو د خلکو او نړیوالو تمه دا ده چې په دې برخه کې لا جدي اقدام وشي. ټاکل شوی چې د ناټو د سرمشریزې غونډه د جولای د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړه شي. تر دې مخکې هم افغان حکومت په وارسا کې د ناټو د سرمشریزې لپاره له خپل چمتووالي ډاډ ورکړی و. افغان چارواکو ویلي په دغه کانفرانس کې به نړیواله ټولنه تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې پوځي مرستې اعلان کړي. بلخوا نړیواله ټولنه افغانستان سره د خپلو مرستو پر روڼوالي ټینګار کوي او افغان حکومت هم ژمنه کړې چې د دغه تو د لاګر په برخه کې ورته حساب ورکړي. په ورته وخت کې افغان کارپوهان د حکومت له مشرانو غواړي چې په دغه ناسته کې له نړیوالې ټولنې خپلې غوښتنې په جدي ډول مطرح او همکاري خپل کړي. د چارو کارپوه امین الله زازه
چېرته دوی په قاطعیت سره د جدیت سره خپل غوښتنې مطرح کړي او نړیوال خپل همکاري په شکل چې شاید باید کې ادا کړي، نو ګټور تمامې دی شي. په غیر د هغه نه لکه چې مونږ دغه 14 کالو کې اتغونه په خوانه چې مونږ کوم مسایل د سیمه ایزو او نړیوال مولیدلی دي، نو افغانستان ته کومه خاصه ګټه نه ده کړې.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې لا د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي او خلک له ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله شکایت لري. خو ښاغلی زادې ټینګار کوي چې په افغانستان کې شته ستونزو ته په پام سره لازمه ده چې نړیواله ټولنه په صادقانه ډول له دغه هیواد سره مرسته وکړي تر څو خلک د تروریزم ښکار نه شي او په نورو برخو کې هم ستونزې هوارې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د استولو د مخنیوي لپاره یې جدي هڅې پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته په دې برخه کې تازه اقدامات کړي او دا موضوع به د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره په ګډه له نږدې تعقیب کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سوریې د حکومت مخالف ملي ائتلاف افغان حکومت ته په یو استول شوی لیک کې غوښتنه کړې چې سوریه ته د افغان جنگیالیو د ورتګ مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ رادیو خبریال محمد حدیث پردیس راکوي.
د سوری حکومت د مخالفینو لوري د هغه لیک لاسولو وروسته چې په کله افغان حکومت غوښتنه شوې چې سوریه ته د افغان جنگیالیو مخه ونیسي، افغان حکومت وایي جدي هڅې روانې دي چې د غستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دغه وزارت وایي چې کی مستغنی د دوشمې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه لیک د رسیدو ترڅنګ ویل چې د سوریه جګړې ته د افغان مهاجرینو د استولو موضوع د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری سره شریکه کړي. دا چې ولې تر اوسه د سوریه جګړې ته افغان مهاجرو د استولو په برخه کې د افغان حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې په اړه شکیب مستغنی وایي.
نه تنها با دریافت این نامه بلکه با
دغه لیک په ترلاسه کولو بلکې د ځینو نور راپورونو پر اساس د افغانستان اسلامي جمهوریت په جریان کې دی. خو په ټولو مواردو کې قرار دا نه دی چې هڅې دې په یوې شپې او ورځې یا اندک وخت کې نتیجه ورکړي. هره هڅه مطلوبو نتایجو ته د رسیدو لپاره وخت نیسي او تر هغې چې دغې هڅې په کلي توګه نتیجه ورنه کړي دوام به کوي. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت افغان حکومت ته د سوریې رژیم د مخالفانو د لیک په اړه جزئیات ورنه کړل، خو د یک په نامه خصوصي تلویزیون د دغه لیک یوه کاپي خپره کړې ده. په دغه لیک کې د سوریې رژیم د مخالف ائتلاف د قانوني کمیټې مشر هیثم المالح له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې په دغه لیک کې ویل شوي چې 8000 افغانان د ایران له لوري د سوریې جنگ ته استول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د کوم هیواد او یا سازمان نوم وانخیست، خو دا یې وویل چې ځینې هیوادونه او غیر دولتي بنسټونه افغانان د بین المللي اصولو خلاف کړنو ته هڅوي او ګماري. وړاندې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي و چې د ایران سپای پاسداران په زرګونو افغان مهاجر د سوریې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ د سوریې جګړې ته استولي دي. که څه هم ایران تل په سوریه کې د بشار الاسد له حکومت خپل ملاتړ اعلان کړی، خو دا نه مني چې ګواکې دوی افغانان د سوریې جګړې ته استولي دي. د سوریې ملي ائتلاف د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د بشار الاسد حکومت پر ضد جوړ شو چې د ځینو اروپایي او عربي هیوادونو تر څنګ د امریکا متحده ایالات هم ملاتړ کوي. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغان حکومت په هغه شکل چې لازمه ده په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو له حقونو څخه دفاع نه ده کړې. پوځي کارپوه جاوید کوهستانی وایي افغانان یوازې د سوریې په نیابتي جګړه کې نه بلکې د یمن په جګړه کې هم د نورو په ګټه جنګیږي او ځینې کړۍ د دوی له مذهبي احساساتو ګټه اخلي.
نه تنها از ایران افراد به نفع
دی وینه یوازې ایران افغانان د سوریې جګړې ته استوي، بلکې کافی اسناد او شواهد موجود دي چې ځینې خلک د افغانستان له سرحدي سیمو د داعش په ګټه حتی د یمن په جنگ کې د پاکستان او ځینو نورو اسلامي بنسټونو له لوري انتقال شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر نور کارپوهان ایران یو ایدولوژیک رژیم ګڼي او وایي چې هغه هیواد کله هم د نړۍ حقوقي موازین نه دي منلي. د کابل پوهنتون د حقوقي چارو کارپو استاد نصرالله ستانگزي ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې هم ایران د افغانانو د مذهبي احساساتو څخه په استفاده هغوی د عراق په جنگ کې ښکیل کړي وو. هغه وایي چې حکومت باید په هر شکل چې وي دا مسله له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو په نظر آیا افغان حکومت کولای شي د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي؟ یعنی که تاسو وای څنګه به مو په دې جګړه کې د افغانانو د ګډون مخه نیولې وای؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ، موږ ته به راورسیږي او موږ به یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم نور موضوعات دی. ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر حکومت انتقاد کړی چې ولې په واک کې دته لازمه ونډه نه ده ورکړې. جنرال دوستم د یک شنبه په مخام په فاریاب کې وویل په حکومت کې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د واک له ویش سره دای له لومړۍ ورځې مخالف و او له دې پرېکړو لرې پاتې شوی دی. خو ارګ مڼۍ وایي چې ښاغلی دوستم د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له خپلو ټولو صلاحیتونو برخمن دی او د کسانو په ګمارنه کې هم له هیڅ چا سره د مور مېرې چلند نه دی شوی. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانگزي په دې اړه د راپور برابر کړی چې د جنرال دوستم په وینا پیلېږي.
50% اونجا تقسیم است رول جنرال دوستم همه میپمخو کجا شد خو پیفدی ما کجا.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وای نور نشي زغملای چې په ملي وحدت حکومت کې د تا لازمه ونډه نوی ورکړل شوی. جنرال دوستم د یک شنبه پرز د فاریاب په دولت آباد کې مخام محل تر پوزی عملیات ورسته ویل چې حکومت د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ وشل شوی دی او د ته چې ډیر زیارې استلای لازم سهم نه دی ورکړل شوی.
50% اونجا تقسیم است
مونږ د 50-50% واک له ویش سره مخالف یو. هلته 50-50% د واک ویشل شوی دی. د جنرال دوستم پرول ټول خبر دی، خو چیرته د زمونږ فیصدی چیرته ده؟ زمونږ وړاندیز هیڅ یو هم نه دی عملي شوی. که دوی پاړه فکر کوي ودی کړي کنه، نو ما تل ویلی چې زه پر هیواد مین یم، دومره د معاونیت په غم کې نه یم. د جنرال دوستم دا څوکۍ د ولسمشر تر مرستیالۍ پورته ده.
بالاتر از معاونیت
د ښاغلي دوستم دا څرګندونې د هغه د یو مطبوعاتي کارکونکي حبیب قویاش لخوا په ټولنیزو رسنیو پر لیکل شوې دي. جنرال دوستم د خلکو ترمنځ په آزادو سرګندونو شهرت لري. تر دې مخکې په تورخم کې د افغان پوله ساتونکو ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړې پر مهال ویل چې چمتو دی له 5000 کسانو سره د هیواد د دفاع لپاره تورخم ته ودانګي. خود افغانستان جمهوری ریاست د جنرال دوستم د تازه سرګندونو په اړه چې ګواکې په حکومت کې هغه ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې، وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ښاغلی دوستم په ټولو پریکړو کې سهیم دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم په بېلابېلو مواردو کې په لویو پریکړو کې سهیم دی او له هیچا سره د کسانو په ګمارنه کې د مور میرې چلند نه دی شوی.
د افغانستان ولسمشر او ټوله رهبري په لویه تصمیمګیري کې دخیل دی. افغانستان لومړی معاون دی، ولسمشر د لزمدید پر اساس باندې له دوی ټولو سره د تصمیمګیري په اړه باندې سلام مشورې کوي. په سیستم کې ټول هغه وړ کسان چې کاري وړتیا ولري، ټولو قومونو ټولو سیمو ته په کتو سره د هغوی ټول حقوق اعاده شوي دي. په دې کې د مور او میرې چلند هیچا سره نه دی شوی.
ښاغلی مینپال وایي د لومړۍ مرستیالۍ تر څنګ په امنیت شورا، اقتصادي شورا او کابینه کې د ښاغلي دوستم غړیتوب هغه څه دي چې قانون ورته ورکړی دی. سیاسي او حقوقي کارپوهان بیا په حکومت کې د واک د ویش او د ونډو د ترلاسه کولو لپاره د چارواکو له سرګندونو او ادعاو سره مخالفت ښکاره کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د قانون له مخې د ټولو لوړپوړو چارواکو د ګمارلو صلاحیت لري او که مرستیالي ښاغلی دوستم یا بل هر څوک د خلکو په ګمارنه کې د ونډو غوښتنه کوي، دا کار لانجې رامنځته کوي او په خپله د نظام په زیان تمامیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي او مسؤلین وایي له تیرو څو اونیو راهیسې د دوی په سیمه کې بهرني او کورني وسلوال مخالفین راټول شوي دي. دوی شکایت کوي چې له دې وسلوالو څخه دوی سخت په تنګ شوي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نورستان ولایت څخه په دې اړه د راپور برابر کړی.
د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرې سمودې په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین زیات شوي او د خلکو ژوند یې نارامه کړی دی. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی عبدالقادر وایي د وسلوالو شمیر ډیر زیات دی چې پکې بهرني او کورني وسلوال شامل دي.
کامدیش کې خو متاسفانه څو وخت راهیسې د مخالفینو بیخي ډیر زیات تجمع کړی دی او دا څو هفتې کېږي او چې دا خلکو د نازک سبب هم ډېر لیدلی دی. دوی کاربان هم دی، دوی چچنیان هم دی، دوی یو غټ پلان لري.
هغه وایي دغه وسلوال د پاکستانی پوځ لخوا اکمالیږي او دولت ته پکار دي چې په خلاف پوځي عملیات ترسره او سیمه د وسلوالو لشتون پاک کړي.
طالبان چې د پاکستان طالبان دي، دوی غټ خدمات کوم دي شامل لري او دوی حتی د پاکستان د پوځ لخوا د حمایت کوي مستقیم.
دی وایي که په کامدیش کې د یادو وسلوالو مخه ونیول شي نو د نورستان او هیواد نورو سیمو ته به هم خوار شي.
دا دولت مرکزی محلی ته توجه نه کوي. کامدیش نه شاید د نورو ولسوالیو کې هم دا پلان لري چې دوی یو بل همکاري دا شو تصفیهي عملیات نه شي. بېخي ستونزه کې بېخي هر ورځ امنیتي تحلیلات لاندې یو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم مانی چې په کامدیش کې بهرني او داخلي وسلوال راجم شوي دي او په خلاف پوځي عملیات اړین دي.
معلومه ده چې د کامدیش ډیر مدیره په دې خوا ستونزې لري. غوښتنه ده چې دغه چې هر څومره ژر کېدی شي په پلان کې واچوي. دلته محل چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه دې ته اماده کړي خو باید قرطو په دې موجود کې شرط.
کامدیش د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرته ولسوالی ده چې د پاکستان چترال ولسوالی سره شریکه وګده غرنۍ پوله لري. په تیرو کلونو کې هم د نورستان چارواکو دا داوه کوله چې په چترال کې مخالفین روزل کیږي، اکمالیږي او بریدون دپاره بیا نورستان ته رالیږل کیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اسپانیا کې د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې د دې هیواد د سرپرست صدر اعظم ګوند بریالی شو خو د حکومت د جوړولو لپاره یې لازم اکثریت نه دی ترلاسه کړی. په اسپانیا کې د تیر په تیره دسمبر میاشت کې عمومي انتخابات شوي وو، خو ګوندونه ونه توانېدل چې یو ائتلاف رامنځته کړي، او له همدې کبله پرون د یکشنبې په ورځ دا انتخابات بیا تکرار شول. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د هسپانیا سرپرست صدر اعظم ماریانو راخوی ویلي له هغه وروسته چې د یک شنبه په عمومي انتخاباتو کې د محافظه‌کارانو په پارلمان کې ډېری چوکۍ وګټلې، د حکومت پر جوړولو بټینګار کوي، که څه هم دوی لازمي رایې نه دي ګټلې. د ولسي ګوند په انتخاباتو کې بریالی سو. راخوی د یک شنبه په ورځ خپل پلویانو ته په مادرید کې د خبر پر مهال ویل:
ریکلاماموس ال دیرچو
موږ د حکومت کولو حق غواړو، ځکه انتخابات مو ګټلي، خو اوس مهال زموږ هڅه دا ده چې د ټولو وګړو لپاره ګټور ثابت شو. هغوی چې موږ ته رایه راکړې او هغوی چې موږ ته رایه نه ده راکړې، موږ ستاسو په خدمت کې یو.
دغه ګوند چې ځان د ثبات ساتونکی بولي، د پارلمان په ولسي جرګه کې له 350 چوکیو څخه 138 چوکۍ ګټلې. ولسي ګوند د تیر دسمبر تر انتخاباتو 14 زیاتې چوکۍ ګټلې. نورو ټولو ګوندونو یا چوکۍ له لاسه ورکړې او یا یې هم رایې له لاسه ورکړې. سوسیالیستانو په یوازې 15 چوکیو ترلاسه کولو دوهم ځای نیولی، او دا په معاصر تاریخ کې د دوی لپاره د انتخاباتو تر ټولو خراب نتایج دي. کین ارخی یونیدوس پودیموس ائتلاف په یو او یا چوکیو ګټلو سره دریم ځای خپل کړ. تر انتخاباتو مخکې اټکل سوی و چې دوی شای تر سوسیالیستانو مخکې سي او د کین ارخی ځواک په توګه ځای ونیسي. د آزاد بازار پلوی ګوند سیودادانوس په همدې حال کې څلورم ځای خپل کړی او دو دیش چوکۍ ګټلې چې مخکې 40 چوکۍ درلودې، ځکه د دوی لوی شمیر رای ورکوونکو ولسی ګوند ته رای ورکړې. خو په داسې حال کې چې ولسی ګوند زیاتې چوکۍ ترلاسه کړي، اوس هم د حکومت پر رامنځته کولو کې له ستونزو سره مخامخ دی، چې د دسمبر میاشتې له رای وروسته پودیموس او سیودادانوس دوه ګوندي تسلط له منځه یووړ. اوس چې ولسی ګوند لازم اکثریت نه دی ګټلی، ارکیږي چې له نورو ګوندونو ملاتړ وغواړي او ائتلاف رامنځته کړي. که ولسی ګوند له سیادادانوس سره یو ځای سي، ټولې چوکۍ د اکثریت منځنی شي ارخي حکومت د رامنځته کولو لپاره کافي نه دي. له همدې کبله به دوی له سوسیالیستانو او یو شمیر نورو کوچنیو سیمه ییزو ګوندونو سره یو ځای کیږي. خو نور ګوندونه د ولسی ګوند له ملاتړه ډډه کوي، چې په فساد تورن دي او د بیکارۍ د لوړې کچې او سختو اقتصادي اصلاحاتو له کبله خلک ورته په غوسه دي. په دسمبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې داسې پارلمان رامنځته سو چې ګوندونه ونه توانېدل یو ائتلاف رامنځته کړي، او له همدې کبله د یک شنبې په ورځ بیا انتخابات وسول.
خبریاست چین د نړۍ تر ټولو پیاوړی کمپیوټر جوړ کړ. چین له امریکا څخه له مرستې پرته د خپلې ټکنالوژۍ په وسیله د نړۍ تر ټولو چټک کمپیوټر جوړ کړ. دا ستر کمپیوټر چې سن وی تایو لایټ نومیږي، د مخکینی ماډل دوه برابره سرعت لري او په یوه ثانیه کې د یو کوادریلیان یعنی یو او 15 صفرونو پروسس کولی شي، چې دا په چین کې تر مخکینی ستر کمپیوټر او د غراس د امریکا د انټل شرکت تر کمپیوټرونو زیات دی. دا کمپیوټر چې د چین د کمپیوټر په ملي مرکز کې دی، د هوا او علمي تحقیقاتو لپاره جوړ شوی دی. اوس د نړۍ په لسو تر ټولو چټکو کمپیوټرونو کې څلور په امریکا، دوه په چین او نور په جاپان، جرمني، سویس او سعودي عربستان کې دي. چین د دغه کمپیوټر د جوړولو پر پروژې زیاتې پیسې لګولې دي. چینایان همداراز هڅه کوي چې د نړۍ تر ټولو ستر راډیوي ټیلیسکوپ هم جوړ کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد صدیق د فراه ولایت څخه لیکي چې باید د افغانستان لخوا ملګرو ملتونو ته شکایت وشي چې ایران افغان کډوال سوریې ته د جګړې ته د تلو لپاره پرینګدي. نقیب الله له هلمند لیکي افغانان مجبور دي چې سوریې ته ځي. رئیس سایم الکوزای له ننګرهار لیکي کچیرته ولسمشر اشرف غنی بنسټیزې پروژې پر لاره واچوي، نو افغانانو ته به د کار زمینه مساعده شي او سوریې ته به ولاړ نه شي. حبیب رحمان ساحل له هلمند لیکي تر څو چې په هیواد کې ځوانانو ته کار ونه موندل شي، افغانان به د نورو له جګړو څخه را ونه ګرځي. حقمل لیکي ایران افغانان د پیسو په بدل کې سوریه ته استوي. آشنا د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي باید افغان حکومت پر ایران فشار راوړي او که نه راوړي نو سخت پیغور به وي د افغانستان لپاره. محمد ګل د مرجې ولسوالۍ څخه لیکي افغانان ایران استوي د سوریه جنگ ته. یوسف احمدی د خوست ولایت څخه لیکي زما په فکر د سوریه د جنگ څخه هغه وخت افغان کډوال راګرځولی شو چې له ایران څخه خپل وطن ته راستانه کړو. باید افغانستان حکومت لازم اقدامات وکړي. ارمان د کنر له غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي د افغان ځوانانو څخه غلطه استفاده کیږي او د نورو هیوادونو جنگونو ته استول کیږي. حکومت باید مخه ونیسي. او ذکریا محب له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي افغان حکومت دی په ایران کې افغان کډوالو ته په خپل هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. قدر من اوریدونکو د ماسپښین 2:00 او 1:30 دقیقې شوې. فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ویلي حکومت په قدرت کې لازمه برخه نه ورکوي، خو د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر وایي چې دی د ولسمشر د لومړی مرستیال په توګه په ټولو پریکړو کې شریک دی. د افغانستان کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د هغو افغانانو د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړي چې سوریه ته د جنگ په خاطر ځي. د ملي امنیت ریاست وایي د کونړ په مرکز اسداباد کې یو انتحاري حمله کوونکی نیول شوی دی. په کندهار کې نن یو شمېر قومي مشرانو د مدني ټولنې غړو او فعالانو یوه لویه غونډه وکړه. په ننګرهار کې دوی د داعش د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې دي د امنیت د خرابېدو مخنیوی وکړي. د برتانیا مالیه وزیر جورج اوزبورن وایي په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیې د وتلو تر پریکړې وروسته له هر ډول شرایطو سره مخامخ کېدو ته تیار دی. جورج اوزبورن وویل د هیواد اقتصاد یې ښه دی. د لبنان په ختیځ کې نن 15 تنه په انتحاري حملو کې ووژل او 15 تنه زخمیان شوي دي. د اسپانیا د خلکو محافظه کار ګوند په پرونیو پارلماني ټاکنو کې زیاتې رای خپلې کړې او د دې هیواد سرپرست صدر اعظم ماریانو رخوی یو وار بیا د قدرت د ګټلو ادعا کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خپل ګوند متحده روسیه کانګرس ته وینا کوي. او د نړۍ پیژندل شوی فوټبالیست لیونل میسی نن د ارجنټاین له ملي لوبډلې د وتلو اعلان وکړ.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ راډیو 19 پروګرامونه، د یو کلی زرغګونه، د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې اقتصادي خبرونو ته غوږ شئ چې سباون کاکړ چمتو کړي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به اقینې بندر ته د ریل پټلۍ راورسیږي او بیا به په افغانستان کې د جوړولو چارې پیل شي. د دې خونې مرستیال خان جان لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د افغانستان صادراتو او واردات لپاره ډیر ګټور دی او د افغانستان د اقتصاد په پرمختګ کې ډیر رول لري.
د دوو راتلونکو میاشتو پورې به انشاءالله چې د اقینې بندر ته د ترکمنستان د لارې نه د ریل پټلۍ راورسیږي او هغه به افتتاح شي او دا زموږ لپاره یو ډیر ښه زیری دی.
شغله لکوزی زیاته کړه چې د دې موضوع په اړه به ډیر ژر له ترکمنستان څخه یو پلاوی هم افغانستان ته راشي. د مالی وزارت مسؤل وایي چې د افغانستان د مالی وزیر د آسیا د بنسټیزې پانګونې بانک یا AIIB مسؤلین څخه غوښتنه وکړه چې په یاد بانک افغانستان ته غړیتوب ورکړي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غوښتنه د آسیا د بنسټیزې پانګونې بانک AIIB له مشر سره په خبرو کې مطرح کړې ده. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره د آسیا د بنسټیزې پانګونې بانک مشر ډاډ ورکړی چې دا موضوع به وڅېړي او په اړه به لازم ګام پورته کړي. ښاغلی عبدالرحیمزی زیاتوي چې دواړه لورو همداراز په افغانستان کې پر یو شمېر نورو پراختیایي پروژو هم خبرې وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 85 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1509 افغانۍ.
انتخابات شد و چرا یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چه افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واوري
یو کلی زر غاگونا
عزت من آوریدون کو سلامونه او نیکی هیلی در درامی پتیر برخه کی زرلشت او خواشی حجره و دی خبری شوی چه خایی نفیسا نورا در تدریس لپاره شونزی تولار نسی خورازی پتی برخه کی واورو چه زوانانو پرچه حشر کرده
کراچی لگر آدی خواه مشا جمیله یکی با مو چلا گرانا خوشه و بیا با مو اشار شروع کرده و
خدا دادا روشه دا آوام گرمه دا سوگره چه دا وقت دا باته اشار شروع کو خبری
خدا دادا زنه دی باد مشا لکار ندی خبری دیدی دی.
نهی ما خدا عبدالسلام که اکا دا خوشحاله لپاره کل مرکم کار کهو خوزه دی باد مشا
جمیله بلا عبدالسلام که اکا چیره دی حال تا دی آقا خیختی چلا باته دا راوری خیو خراب دیلی
آزده نهی ما چه بدمشا ده بلدوزار خیال دره بانده کرده کراچه دو نمده کوه کنبا خونه ده خواه را ده
تروس خود حلاوی وحیل چه ده عبدالسلام لپاره پل مرکم کار کوم اوز دیوه چه نیما کراچه ام نشمده
اوز رو ده بدمشا ملامه بیخی پدار چوا اوز عبدالسلام که کام نشته چه ویوی
خدای داده یوازه ده عبدالسلام لپاره خو کار نکه
واله کانو آخه کارو که گورا چه ده نن کار گوره سبا تا پاتی نشی چنگ سعی ده
جمیل رشتیا وایی نن باید ده خلکو و خختو کار خلاص کو سبا با لخیر ده نوی بطه جوره ولو کار پای
خیر یوسی ورونو دیرم رست مراس رو که کانا نو ما کل یوازی ده کار کوله شوی او جردی باد مشا عبدالسلام کاکا او چنگ موچه در توران اکڑا ام داسی باید در جوره او رشتیا ده عطال چیره دهی ایت نلی دل کیگی
دل چوک دی خدای داده
جان آقا در تخیم پرون می ولیده دیر خوشحاله و چه هم اخفل اقا خیستای او هم برده بیا جوریگی
آقا با پخپل از مکو کی کار کهی
خانو ملنگ و من لطیز جان آقا اقوار کی و خوست آقا خبر نده چه مک دلتا پا برده که کار کهو
در پخانه بطه ای کسا خو خاتمه شوا زده بدمش اوز به لکلی لره جوڑه کی نبا ده کلی خلق ناروغه کیگی او نبا چه می ویل؟
ویل ده او نبا ماشومان تو بطه ای که کارو کی
دقا می ویل زده بدمش ده نخی تنگ دیوشه
خدا ده تاس تا خیر در کی ورونو تاس اوازی لما سره نه ده کلی طول و خلقو تا مخدمتو که
عبدالسلام کاکا دا خو زمان مسئولیت دی هغه وقت هم زمان مطلب دانو چه تا بیکاره شد خوب اشتای کلی تغییر نگده و خلق ور سر پازا بود
اوز کسو کنه هم سواد شو و هم خورما
خدای تو کم که دی عبدالله پلار خبه شی دور بمی نپرک دی چی مالا میتا می راره شما
موری ابل اورا زغ سریادو چویل
غلیشا چوست پلار خبر نشی
نو چی چی پلار بی خبر چی موری واغی ولی استاد مالوی پاک لا خبری کولی
والکا زا درس دی خبر نه پویگی
او خزی دالک چوایی ولی ورطا پو گوسا کیگی مالی ما شوی خو پویا نشوی چولاد سر سنگ خبری وکی
پو گوسا نیما زوی اسه بختی وایا چه معلومات در تا پقر نشی
پلاره آقا ورز یو چو کسانو
موهبه؟
وایا زویا چه خبره ده؟
آقا ورز یو چو کسانو می ده مور پا حکل خبری کولی
ده مور پا حکل ده خبری کولی چه ویلی؟
ده عبدالله پلاره موهبه لا ماشوم ده خرک بر سر سوایی نو
ماشومان رختی وایی کما خبر خدا داله کیس کلا دروغ نوایی
زازویا سبختی وایا زبادی لپلار سر خبری وکم
سمور ایجام
چوک خوبا دی نزوروی او خزی رختی وایا
چو وایم نمی غختل چی پا تشویش سی یه دو کسان دی مخ چی خوانزی تزو دستو رزی که گی چی خبری کهی وای چی والی
وای چی والی کار کهوی والی ماله ما شویا
او ام دا خبری کهی وای مگنجونی نپریک دو چی سبق وای او تا اغوی تا درس ور کهی
اخ ما خود اندی و رازی اندیخ نیکا ولی وسی پورا که وس نخو جنجال جور شو
تا اندیخ نامکا و دی عبدالله پلارا دا خبری با یو چو ورزی وی بیا با دی اغوی رنگ ورکشی
اندیخنا؟ سنگ اندیخنا و نکم دا خوکم وارا خبره ندکنه دا کسان چوگ دی تا اونا پی جندل دو کم کلی دی
نه ما اونا پی جندل لحوال ورزی ما گفتل چی در تو وایم خود داری دما چی دمی دی مکتب نمانه نکی او پا غسانه شی
را چو ورزی که دی چی فکر دی پزیا نو هم دا خبره و
هو دی عبدالله پلارا خود هم دی خبری لپارمیان دیخنی که ولی اوز بسی که او
تصبرو که زب در تو وایم چی چو کو
ملنگا ولی دونگا اندیخ نکوی دا کافو یا ورز نا یا ورز کی دون که و تسو چیز ما غنده نسوی ما پا خپل سر شریک از مکه خرسه کرده و دیر پی وکرده دا
نه اندیخ نا نکو ما اولا نپویه دا ما چی شریعت و قانون پا دی اکل چه ویلی خوچی مولایی سایبا و دکل خلق و راتا ویل زخه پوش وان
ملنگا زویا خوشو چی پوش وی کلنو دا آقا یتیمانو پاپ که ظلم که دا
چه وکم اکرم خان کتا اوش اینو باید حق پر بیم کن
ملنگا زویا داس کار وکا چه هم خدای در نخشانشی و هم دی وریرونه
ورنو چه وکم مولوی سای
ملنگا یوزن خود مولوی سای خبری واوره
جان آقا خو لطانا کشر دی اوستا عزت ساتی داس نشی چه خیز مکی تو اخلی او خراب اغتور پریدی
مولوی سایج ما غفتل چی کورتا نیمی دیج مکی زواخلم
و دی موضوع که باید خپام وکی دز مکی و با واسل هم باید خپام که ونی ونشی مجاز مکا و بیشل چی
مولوی سایج ملنگا کمی چی کورتا نیمی پتی غواری دیم ور سرمانم او مان چوب از گران زن سر راوستی چی که خراب از مکی سرم علومی کی آفرین جان آقا که خبری تا دی پام سوار
یا بسو غواره چی فیز مکی یوازی تو باقلی ها؟
نه نه ملنگا کا دیلی پارمه ویل چی خراب از مکی یو شانوی سل چی
خب بسم الله که نو کار پایل که جزام کار لرم خواه خبره ده خو اول باید ملنگ تا فریدی ووی او مننه تیو کن
ولی مولایی سه دو کمی خبری لپار آفرینی ورته ویو؟
هم دا چه زمان خبره و مننه او دا شریعت احکام پا پانکی ونی ون
مولایی سه بریتیا وی د ملنگ دا کار نور تم پانده وی برد شو
دا جانا آدم کور وده
وزای دور سره شو آمین
اوها جان آغا بازگر پسی گردی ترچو یو خب بازگر پیدا نکی کار نشروع کری
اوه داده جرد بدمشه تا خو وقت خپل ازمکی اره ولی دی
لکه چی جوار کری که چنگا
او خدای داده پا دی پتی که جوار کرم آغا بل پتی که دی غایان و میگو لپاره شوتلا کرم
اخه کوي ملنګ زړه دی بدمشه بیا زمي ته بيدام ته جوړه کا
هم داسې به وکم خدای داد
یاره ملنګ زما کوم ډیره خا تقسیم کړی دا اوهو اخه د توت ونه لاندې خو با غوسدینه کا او ملک صاحب نه وي
هم خو دی لڅه وخت چې حالت ناز دی او کیسې کوي
خانه ملنګ زه بلار شم باغ ته مې وبو خوشی کړی چې کوم رانه ونه کی
زه په خیر ولاړ شه
السلام علیکم غوث الدین کاکا
وعلیکم السلام
ملک صاحب سلام دی ورستی
وعلیکم السلام خدای داد څنګه داسې ورختا بیل په ګروان
باغ ته مې وبو خوشی کړی زم چې واخوې نسی
زه دا خدای دادا چې اوس به کله د اوبو لاندې شي
لاړم
هو ملک صاحب نه پوهېږم چې څه وکړم د دې خلکو له لاسه هېڅ خلاصون نه لرم
ښه خیر هغه اوسېدین اکا الله به خیر کړي
زه خو له اوله پوهېږم چې په دې کلي کې د ښځو کار کول آسان نه دي
تا خو ښه کار کړی چې د عبدالله مور دې پرېښوده چې معلومه شي اوس نو بیا ولې پښېمانه ای
زه پښمانه نه یم خو د دې خلکو له لاسه هغه چېرته خپلې وظیفې ته تللی شي
د کومو خلکو له لاسه
څو ورځې کېږي کله چې ښوونځي ته ځي خلک ورته ښکته او پورته خبرې کوي
دا خلک څوک دي چې دا ښکته او پورته خبرې کوي
نه پوهېږم چې څوک دي اولو ورځو کې خو هغې راته څه نه ویلې زه نن پوه شوم
ښه ښه زه ستا په خبرو ورسېدم چې ته څه غواړې او زه څه باید وکړم ګوره غوث الدین اکا دې اولادونو مور ته دې وایه که بیا یې له چا څه واورېدل تا ته دې ووایه بیا به موږ مولوي صاحب ته ووایو
نه نه تی چا ته م ووایه زه پوهېږم چې څه وکړم زه هم هغوی داسې نه پرېږدم مقصد ستاسې غوږ ته مې ورسوله
عزت منو اوریدونکو په ډرامه کې نفیسه چې تازه معلومه سوې ده ښوونځي ته د تلو پر مهال لاره کې د څو کسانو لخوا ځورول کیږي خو نفیسه له ډاره نه غواړي چې خپل خاوند پرې خبر کړي تاسې د نفیسې دا نظر څنګه ارزوئ
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تو نیمی نڑی درنوری دن کو سلامو نمیو منائی پا روان اخبرونا کی یو داسی تحصیلی یو تعلیمی مرکز تا ورغلیم چی پا چلور و لوی رشتو تیب کمپیوٹر ساینس اداره و منجمنت او تعلیم و تربیه پا برخه کی خدی روزی دا مرکز یوازې ښځو ته ځانګړی شوی او د تعلیم او تحصیل ترڅنګ میرمنو ته حرفوي او مسلکي زده کړې هم ورکوي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د افغانستان د بایسکل چلولو فدراسیون چارواکو ویلي چې نړیوال جام سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د نجونو د بایسکل چلولو د ټیم تمریني لوبې چې د شپې لخوا ترسره کیږي پیل سوي دي د افغانستان د بایسکل چلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقی ازادي رادیو ته ویلي چې دو افغان انجنونو چې په فرانسه کې د بایسکل چلولو په سیالۍ کې ګډون کړی و د نړیوال جام سیالۍ ته سهمیه ترلاسه کړې ده ښاغلی صادقی وایي چې د بایسکل چلولو نړیوال جام سیالۍ به تر راتلونکو دو میاشتو پورې په استرالیا کې جوړې شي د افغانستان حکومت د کابل په شدینه زندان کې د نارینه زندانونو په پرتله دوه برابره اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د شدو د زندانونو د څېړنې د کمیسیون له غړو سره پارک کې د کتنې پر مهال ویلي د دې بندیانو روغتیا روزنې او ځای ته باید سمه پاملرنه وسي د کمیسیون غړو ولسمشر ته ویلي چې د دوسیو تر څېړلو وروسته یو شمېر ښځې د کابل له بادمباغ زندانه خوشې سوې او د ځینو د بند موده راکمه سوې ده. په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د روژې په میاشت کې د ښځو په وړاندې د تشدد له زیاتېدو خبر ورکوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشرې فوزي حمیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روژې په میاشت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی دی او یا د مسلې دوی اندېښمن کړی دی. د اغلې حمیدي په اند چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ سره اکثرا ثبت شوي پېښې په ښځو د جنسي تېري او د هغوی د قتلونو پېښې دي چې نسبت د تېر کال لومړۍ درو میاشتو ته پکې 40% زیاتوالی راغلی دی.
قدرمنو اوریدونکو، موږ کولای شو دا د مراد تعلیمي او تحصیلي مرکز شوار دی چې په دې نږدې وختونو کې د میرمنو لپاره جوړ شوی او په مختلفو برخو کې انجینري روزي. مراد تعلیمي مرکز هغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي چې د دودیزو او کورنیو ستونزو له امله نشي کولای په هغو مرکزونو کې چې نارینه او ښځې یو ځای دي زده کړې وکړي. د مورا پوهنتون رئیس او ماسیس پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر په وینا د میرمنو لپاره د داسې یو مرکز جوړولو انګیزه ورته هغه وخت پیدا شوه چې په ډیر ماشومتوب کې مور د یو عادي مرض له امله مړه شوه او له هغه وروسته داسې فکر ورسره پیدا شو چې د میرمنو لپاره به داسې یو مرکز جوړوي. ډاکټر عزیز الله امیر د مورا د مرکز په اړه او هم د میرمنو د شمیر په حق له نور معلومات راکوي. وایي دلته ټول امکانات د ښځو لخوا د ښځو لپاره دي.
د یو تعلیمي او تحصیلي مرکز د څلور غټ بخشونه لري، هسه له کودکستان یا شیخ خوارګانه شروع، بیا لیسه عالی ده او انستیتوت متوسط طبي سیاره کې قابلیتي او نرسنګ او رادیولوژي او انستی او داشتي، او بیا کې پانتون ده. سه پانتون هم څلور رشته لري. دې څنګه کې د مرکز کې شفخانه شامل ده، د سه متفاوت شفخانه وي، هغه به صرف د ښځو لخوانه ښځو ته، یعنی دا ټول کمپلیکس، دا ټول مرکز تاسو ګوري، دا د صرف د ښځو لپاره ده او ټول محصلین او شاګردان هم د موږ ښځې دي. تقریبا یو نیم سل شاګردان په مکتب او کودکستان کې لرو او تقریبا 100 نفر په پانتون برخه کې لرو. موږ بل کوم بودیجه یا فاند یا کوم ډونر چینل لرو، دا کاملا یو افغاني ابتکار ده.
په زیاتره افغان کورنیو کې نجونې په دې بهانه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي چې نارینه او ښځې یو ځای درس سره وایي. زرسانګ رحیمی یو له همداسې محصلینو نه ده چې کورنۍ په دې خاطر چې په هنتون کې هلکان او نجونې ګډ درس وایي زده کړو ته نه وپرېښي. نوموړی اوس په مورا په هنتون کې د خپلې خوښې رشته قابلګي لولي او ډیره خوشاله ده.
ښځې ته دا مقام ده دغه نه ورکړي چې دولسان مکتب ووایي، بیا پانتون ته لار پرانستل خو ډېر مشکل کار ده. خو کله چې موږ دا پانتون ولیده، دا هغه موږ دې پانتون کې د خپل د مور له نسم ځان ډېر هوسا او آرام احساسو، بخصوص د موږ د استادانو تدریس، د موږ د پانتون فضا، د موږ د پانتون خلک ډېر موږ سره یو ډېر صمیمانه رفتار، زه ډېر د خوښۍ احساس کوم. کله چې ما سره د فامیل نه پلارو مور د ځای ته راغلل او دا ځای ولیدو، موږ به چې کله مکتب ته یا یو ځای ته تللو نو هغوی به موږ سره میاست کې هفته کې اورېدل. کله چې دوی دا فضا ولیدله، اما اولې ورځې نه بعد نور له اسنادو شروع تر دغې پانتون تر ورځې پورې ما سره څوک نه دي راغلي. پوه شو چې دا داسې یو فضا ده چې نه څوک چا سره کار لري، بغیر له ښځو دلته نور څوک کار هم نه لري.
مروه هم یو له هغو نجونو څخه ده چې په مورا تعلیمي مرکز کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړی وایي په دې مرکز کې ټولې میرمنې دي او دوی کولی شي په آزادانه ډول سپورت هم وکړي.
ټول نجونې دي، یو بل ته چې ښه معیاري مکتب ده، ده کې هر څه سهولتونه چې یو ښځو ته یو نجونکیانو ته برابر دي، په کې شته، ښه فضا ده. یعنې د وسطي سوال لرونکي یاست، درسئ بیرون یاست، علمي ته لاسو خپله، تاسو به د خپله فضا کې خپل درس ووایو. یعنې هر څه تر باغوانو، هر که کانتین والی هم ووینئ یو ښځه ته، نو دلته نجونکیانې ټول آزاد دي. په ورزش ته هم نجونکیانو ته ډېر څانګې نیسي، جمنیازي هم ده، د فوټبال میدان ده، د والیبال ده، تینس، هر لوبه کې چې نجونکیانې غواړي ورسره مینه لري لوبه کې ورته شته.
د مورا مرکز رئیس ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا د میرمنو علاقه مندي ده چې دوی ته باید له نارینه و نه جلا تحصیلي مراکز جوړ شي. حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره دا ډول مراکز موجود دي. نو په افغاني ټولنه کې چې خلک یې سنتي او دودیزو مسایلو ته ډېر ارزښت ورکوي، د دا ډول مراکزو موجودیت ته ډیر ضرورت احساسېږي.
په ټوله دنیا کې تاسو مدرن ترین مملکت په دنیا کې جاپان لري، خو جاپان کې د ښځو جدا پوهنتون شته. دا خو علاقمندي ده په ټولنه کې خلک حق لري چې خپل ځان لپاره انتخاب وکړي. په امریکا کې د ښځو پوهنتون شته، نو افغانستان که خوبیا دید غیل دینه سی خپلا یعنی انتخاب خوش تور کرسی باید ایمانگا دینی او افغانی ارزکتونه او ایمانگا فرهنگی ارزکتونه هم باید به نظر که اونی ولسی. نو زکر زده سی فکر کنم دغسی او مرکز دی افغانستان دی دیر لوی فیصدی خوزو لپاره یو یو دیر خ تعلیمی و تحصیلی مرهم ده. ایدوی پا ایغ زخمونو منیسی تروس و پر ایدوی تا دغسی چانس نده مساید سمر.
مورا تحصیلی مرکز د هغو میرمنو لپاره چې ودونه یې کړي او زده کړې ترې پاتې شوي وړکتون هم جوړ کړی چې میندې وکولای شي خپلو زده کړو ته رسیدګي وکړي او هم د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. لیزا امینی په مورا مرکز کې د یوولسم ټولګي زده کوونکي ده. یو کال کېږي چې واده یې کړی. نوموړی وایي هیڅ تشویش نه لري که ماشومې پیدا شي بیا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکولی شي، ځکه چې دلته یې د ماشوم لپاره مناسب وړکتون شته.
یو کال کېږي چې واده مې کړی دی. په آینده کې که ماشوم هم ولرم دلته وړکتون او نورې اسانتیاوې شته، کولی شم ماشوم مې هم دلته راوړم او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. دا یو ډیر ښه محیط دی. مېرمنې کولی شي په ډاډه زړه خپلې زده کړې وکړي. غواړم په آینده کې پوهنتون هم دلته ولولم.
میخوایم پوهنتون هم اینجا بخوانم.
د مورا مؤسسه د صحي علومو د انستیتوت علمي او تدریسي معاون هلي غرشین وایي دا زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې په داسې یو مرکز کې تدریس او کار کوم چې محرومو میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي.
دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای چې دا هغه مرکز دی چې د هغه محرومو ښځو لپاره جوړ شوی دی. کوم یو ته چې یا د کلتوري د لحاظه یا د فامیلي د لحاظه یا دا چې بعضې نورې ستونزې لري نشي کولی چې په نور مراکزو کې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. او دا چې زه هم خپله ښځه اومه د همدې په خاطر باندې ما وختل چې خپل خویندو ته خدمت وکړم. مونږ په آینده کې د دې خویندو لپاره چې د دې ځای نه ډیپلوما فارغېږي، یعنی 14 کلن پاسه فارغېږي، مونږ پلانونه په لاس نیولي تر څو وکولی شو د دوی لپاره متمم پروګرامونه یا بجنګ پروګرامونه جوړ کړي چې د دې ځای نه په خپله رشته کې د لیسانس یا بچلر سند واخلي. په آینده کې ورته پلان لرو چې دا تحصیلات تر ماستر یا پی ایچ ډی ورسوو. په همدې مسله کې د دې لپاره
په مورا مرکز کې له پورته یادو شویو رشتو نه بغیر میرمنو ته مسلکي او حرفوي زده کړې هم ورکول کېږي چې دوی بسیا او خودکفا. مریم هغه میرمن ده چې په دې مرکز کې صفاکار ده، خو د کار تر څنګ د سواد زده کړې او د نلدوانی مسلک زده کوي.
انجه کې اومده بودیم ما؟
کله چې دې مرکز ته راغلم په هیڅ هم نه پوهیدم. اوس درس وایم، خپل نوم مې لیکلی شم. په لومړی وختونو کې مې امضا نه شو کولای، اوس مې امضا هم زده کړې ده. نلدوانی په کورس کې هم زده کړې کوم او غواړم دا رشته زده کړم. مخکې په کور کې وم، خیاطي به مې کوله. اوس چې دې مرکز ته راغلی یم ډیره خوشحاله یم. د کور په مصارفو کې هم برخه اخلم او ډیر څه مې هم زده کړل. مخکې په کور کې یوازې ناسته وم، ډیره به خفه وم.
د ښاغلي امیر په وینا د دوی په مرکز کې محصلان د فیس په بدل کې زده کړې کوي او دوی ډیر مناسب فیس په نظر کې نیولای. یاد دی وی چې په دې مرکز کې ځینې داسې شاګردان هم شته چې کاملاً په وړیا ډول زده کړې کوي.
چوندلته موږ بل کوم بودیجا یا کوم ډونر چینل رو، نو دلته محصلین باید فیس ورکړي، ځکه دا پروژه باید دوی په فیس باندې مخکې لاړ شي. نو موږ فیس ډیر ټیټ په نظر کې نیولای دا ډیره غټه فیس دې مرته ورکړې ده. او بیا هم د سیمه محصلینو مشته سي مونږ سره کامل رایګان درس وای او د اوس لپاره مونږ د ټولو ولایتونو لپاره بورس اعلان کړی ده. یعنی هر ولایت نه یو لایق جلی سي په کانکور کې جګترین نمرې وړي دي، هغه کولای سي راسي مونږ سره شامل سي تر څو دوی فارغيږي. دوی بودو باش او تعلیم و تحصیلی ټول رایگان رو تکو پر شرط دیست بیمون تا تعهد را کی سه دی پانتون تکمیل صورت کی با دوی بی اخپل ولایت کی خپل خلق تا خدمات کی.
علاوتن دا مرکز ده هغون جنو و میرمنو لپاره چه معلولیت لری هم ده زدکرو زمینه برابروی. په دی برخه کی کار شروع شوی او په نکدی راتلون کی که با عملی شی. یو ځل بیا ښاغلی امیر په همدې اړه
مونږ د هغه جنکیانو یا د هغه ښځو لپاره سي خاص ضرورتونه لري، د اوریدلو مشکل لري یا د خبرې کولو مشکل لري یا د لیدلو مشکل لري او یا عقلي تاخر لري. د دغو معیوبو او معلولو جنکیانو لپاره هم مونږ خاص درسي پروګرامونه لرو چې دا خلک هم محروم پاتې نه شي. دغه اوس مونږ ټول پروګرامونه جوړ کړي دي. مونږ له دې لپاره له ډونرانو سره په خبرو کې یو سي، دې لپاره یو بودجه هم پیدا کړو ځکه دا خلک اکثرا محروم خلک دي چې دوی خپله فیس نه لري. نو موږ هم دومره امکانات نه لرو چې دغه ټول شی مفته موږ ورته سبسایډي ورکړو.
درنو اوریدونکو خاغلی امیر زیاتوی دوی په مورا مرکز کې د 12 زدهکوونکو د جذبولو ظرفیت لري او په راتلونکو کې به د میرمنو لپاره د سرطان ناروغیو د تشخیص یو لوی مرکز هم جوړ شي او همدارنګه به په نورو ولایتونو لکه ننګرهار، کندهار، بلخ، هرات او خوست کې هم مراکز پرانیزي چې میرمنې وکولای شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي او نورو میرمنو ته د خدمت جوګه شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاط اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.